په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعته پښتو خبرونه ظفر بظاهر د میر احمد صفی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ روانې خبرې دي چې شپږمه ورځ یې پیل سوې ده، خو لا هم د کوم ځانګړي پرمختګ په اړه تر اوسه رسما څه نه دي ویل سوي. خو ځینو طالب سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې تمه ده ژر د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د امریکایي استازو سره په خبرو کې یو ځای سي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د هوایی بمباریو په ترڅ کې ملکیانو ته وخت مرګ ژوبل غندلی او په دې اړه د شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. غزنی کې افغان چارواکي وایي په مقوره او قرباغ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال مخالفان وژلي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته وخت مرګ ژوبل پاړه د شفافو او عادلانه څېړنو غوښتنه کړې. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل که دا ډول پیښو عاملانو سره جدي چلند ونه شي، داسې پیښې به بیا بیا تکرارېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دا پیښه ډېر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي، او همدارنګه هغه کسان چې لامل د دې پیښه کې دوی د قانون پر وړاندې او د بشري حقوقو هغه نړیوال استانونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب ووایي.
د راپورونو له مخې د تېرې چهارشنبه په ورځ د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې چې ویل کېږي په یو کور شوی، د ښځو او ماشومانو په ګډون شپاړس کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په سنګین کې ملکیانو ته دا وخت مرګ ژوبلې د رپورټونو د رسېدو وروسته یې د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی چې خپلې څېړنې پیل کړي او تر بشپړېدو وروسته به یې نتایج خلکو سره شریک کړي. غزنی کې افغان چارواکي وایي په مقوره او قرباغ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته ویل د غزنی ولایت د مقوره ولسوالۍ اړوند په خماري او شاه محمد خیل سیمو کې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د قرباغ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د مقر نښتې یې تایید کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ادعا کړې چې مقر کې اووه تنه پولیس وژلي، خو خپل لوري ته یې دا وخت مرګ ژوبلې پاړه څه نه دي ویلي. اخواله کندوز نام په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د طالبانو په یو کمین کې څلور تنه افغان پولیس وژل شوي. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره د افغانستان پر سوله غږېدلې. د سولې د شورا ویان سدستان تایری ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي داودزی د شانګهای د همکارۍ د سازمان له عمومي منشي سره هم لیدلی دي. احسان تایری زیاته کړه خغلی تاهیری وایي د چین د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره د بحث اصلي موضوع دا و چې څنګه کولی شو د سیمه ییز اجماع په اړه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل په برخه کې د چین واقعي او عملي همکاري جلب کړای شو. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه دې جوړه شي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر مایک پامپیو به د امنیت شورا په دې غونډه کې ګډون وکړي. پامپیو د جمعې په ورځ د ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې په وینزویلا کې دې د خوان ګوایدو ملاتړ وکړي. د تېرې چهارشنبه په ورځ وروسته له هغې چې د وینزویلا خلک لارو کوڅو ته په اعتراضونو راووتل او د ولسمشر نیکولاس مادورو د استعفا غوښتنه یې وکړه، د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو خپل د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ. مادورو له واشنگتن سره ټول ډیپلوماټیک روابط پرې کړل او امریکایي ډیپلوماټانو ته امر کړی چې د یک شنبې تر ورځې پورې د وینزویلا څخه ووسی. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د لاتینې امریکا ځینې هیوادونو په وینزویلا کې د خوان ګوایدو ملاتړ اعلان کړی. روسیې، چین، ایران، ترکیې، کیوبا، بولیوا او نیکاراګوا بیا د نیکولاس مادورو د ملاتړ غږ کړی. وروسته له هغې چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لدریان د ایران د توغندیو د پروګرام له کبله پر دې هیواد د نوو بندیزونو ګواښ وکړ، تهران فرانسه تورنه کړه چې سیمه بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل دوی تل په سیمه کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د ایران په اعلامیه کې زیاته شوې چې ایران د فرانسې لخوا په پراخه پیمانه د پرمختللو او تهاجمي وسلو خرڅلاو ته په سیمه کې د توازن د ګډوډولو د یو عامل په سترګه ګوري. تهران دا خبره په داسې حال کې کوي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ وویل که چیرې د ایران د توغندیو په اړه خبرو کې کوم پرمختګ ونه شي، پاریس چمتو دی چې پر تهران نوي بندیزونه ولګوي. او امریکا له کازوو غوښتي دي چې له سربیا څخه په واردېدونکو مالونو سل په سلو کې ګمرکي تعرفه سمدستي وځنډوي او که داسې ونه کړي له واشنګټن سره په اړیکو کې به یې له عواقبو سره مخ شي. کازوو د نومبر په میاشت کې له سربیا څخه په واردېدونکو مالونو د هغه څه په خاطر درنه مالیه وضع کړه چې د دې هیواد چارواکي د بلګراد لخوا د کازوو د دولت له پامه غورځولو هڅه بولي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. تمده د طالبانو د سیاسي دفتر نوې مشر مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د امریکا استازو سره په خبرو کې یو ځای سي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو بیا وایي چې مهمو مسایلو ته د هوکړې لپاره شپږ ورځې ډېرې کمې دي. داود مایار ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت بخصوص د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسېدلی ده او امیدونه بېرته زیات شوي دي. کوم موانع چې مخکې وي هغه انشاءالله چې پورته شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه د شفافو او عادلانه څېړنو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي
دا یو نقض حقوق بشري پیښه ده چې سرپرستي ویدي او زموږ غوښتنه دا ده چې دا ډېر په شفاف او عادلانه توګه بررسي شي.
دغه ورځ د پوهنې وزارت چارواکو څرګندونې به هم واورئ چې په بلخ ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري پر افغان ترک ښوونځیو حمله شایعات بولي. په نړیوالو مطالبو کې به د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر له لوري د فدرالي حکومتي ادارو د ځنډ د ختمېدو په اړه راپور واورئ. او دغه ورځ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو، د ځوانانو پروګرام تاندې څنګې او حقیقت سړی اورېدو ته راسره پاتې شئ. د خبرونه د سرموزوتا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي او طالب استازو خبرینن شنبه د شپږمې ورځې په مخ روان دي. له دې خبرو آګاه سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې نننۍ خبري به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش، د اوربند پر ټینګښت او د افغانستان له خاورې په بهر د بریدونو د نه ترسره کېدو په یقیني کولو متمرکز وي. اخوا رویټرز خبري اژانس لیکلي چې تمه ده د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر مولا عبدالغنی برادر ژر قطر ته ولاړ سي او د خبري به مختیوسی سفیر لاستانکزی په دې اړه رپورټ کوي.
مننه فریبا. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالب استازي سره خبرې شپږمې ورځې ته نن رسیدلې دي. د دوه خبرونو آګاه سرچینو ازادي رادیو ته نن ویلي دي چې دا خبرې روانې دي. په خوا یې ویلي و چې نننۍ خبرې به له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال ویش، همدارنګه د اوربند په ټینګښت باندې او دا یقیني کول چې افغانستان له خاورې نه به په بهر باندې تروریستي بریدونه نه کیږي، په دغه باندې به دا خبرې متمرکز وي. یوې سرچینې همداسې به ازادي رادیو ته تایید کړ چې دا خبرې اوس وخت روانې دي. لبلې خوا رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه مولا عبدالغنی برادر به دا خبرې په ښه توګه مخته یوسي. دغه سرچینې دا هم ویلي دي چې مولا غنی برادر به ژر قطر ته ولاړ شي څو له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې یو ځای شي. رویټرز لیکي په افغانستان کې دوه طالب چارواکو چې د قطر د خبرو اگادي ویلي د قطر د دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل کېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې یو څه حرکت ښکاري. یوې طالب سرچینې په افغانستان کې ویلي تمه ده ملا برادر به په نږدې وخت کې قطر ته ولاړ شي او د دوی په باور له طالبانو سره امریکایي مرکچان به د دې اقدام هرکلی وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. افغان حکومت هم د دغو اوسنیو تازه جریاناتو په اړه باندې چې په قطر کې په څه مسایلو باندې بحث کېږي څه غبرګون نه دی ښودلی. خو ولسمشر اشرف غني په داوس کې د اقتصادي نړیوال فورم پر مهال په یوې مرکه کې وویل چې د زلمی خلیلزاد په پاکستان کې ونه توانید چې له طالبانو سره وګوري، بلکې قطر دغه صلاحیت درلود چې د له طالبانو سره کینوي اول ته خبرې وکړي. ښاغلی غني د مرکې یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داسې څه عاجل اقدامات به وشي یا څه نتیجه به ورکړي، ملموسه نتیجه به وي، ده وویل چې د اوس لپاره داسې یو څه احساس نشته، خو بحثونه روان دي او په دغو بحثونو کې د ده په خبره باید د سیمې ټول هیوادونه ښکیل وي چې یوه ښه نتیجه ورکړي. ده وویل که د سیمې یو هیواد هم له دغې لوبې بهر پاتې شي ښایي ښه نتیجه ونه لري. اوس به راشي بیرته د ملا غني برادر په اړه باندې. ملا غني برادر په 2013 کال کې د پاکستان او امریکایي استخباراتي ادارو د یوې ډلې لخوا د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوی و. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملا برادر یو ځای کېدل به هغه ویرې راکمې کړي چې امریکایي لوری یې له القاعده ډلې سره د طالبانو د اړیکو د نه پرې کېدو په اړه لري. طالبانو د امریکا استازي ته ډاډ ورکړی چې دوی به له هر هغه اقدام سره مخالفت کوي چې په ترڅ کې د افغانستان له خاورې څخه په امریکا کې د تروریستي بریدونو په هدف استفاده وشي. خو دغې طالب سرچینې رویټرز ته زیاته کړې چې حاضر دي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش سره اړیکې پرې کړي. القاعده سره اړیکې پرې کول یې رد کړي، ځکه دوی وایي القاعده ډله د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم خپل مشر ګڼي.
ډېر زیاته مننه کوم سفیر الله ستانکزی و چې د قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو جزئیات راکړل. په همدې حال کې لکه څنګه چې دوی مخکې په راپور کې دونه وکړه چې افغان حکومت تر اوسه په ډېر دقیق څه نه دی ویلي چې کوم پرمختګونه شوي دي، خو اخوا د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي چې د قطر د سولې په روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وشي. ورزیته ته چې د سیاسي چارو څېړونکو ته وایي د سیاسي چارو یو افغان کارپوه وایي چې طالب استازي او امریکایي چارواکي په ډېر مهمو مسلو هوکړې ته نږدې شوي دي. داود مایار ازادي راډیو ته ویل چې دې نتیجې ته د رسېدو لپاره شپږ ورځې ډېرې کمې دي او تمه ده چې ډېر ژر اوربند رامنځته او په دغه هېواد کې سوله یقیني شي. له ښاغلي مایار سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه په قطر کې د دغو خبرو په اړه پوښتنه کړې.
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت په خصوص د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسېدلی ده او امیدونه دېته زیات شوي دي. کوم ونه چې مخکې وي هغه ان شاء الله چې پورته شوي دي او مونږ به ان شاء الله په نږدې ورځو کې د اوربان شاهد وسو دي وروسته به سوله په افغانستان کې یقیني شي.
فکر کوي مایر سب چې دغه خبرې شي غزیدلې دي لامل څه دی؟ آیا امریکایي چارواکي او طالب استازي یو هوکړه ته نشي رسیدلې او کنه فکر کوي چې خبرې ډېرې دي او وخت ډېر ورته اړتیا ده چې مثلا په اوربان خبرې وشي؟
دغه د صلح موضوع چې دا ماده نسبت جنگ ته ډیره مشکله ده، ډیر ستونزمنه ده. مختلف عوامل دلته نقش لري، هم ګاډي او د نفت کې خپل نقش لري. د افغانستان خپل حکومت چې طالبان د طالبان یو شرط هم دا و چې غوي غوړي چې د اصلي دښمن سره د خپل اصلي حریف سره چې امریکا دغه سره مذاکرات وشي، دغه سره مستقیم خبره وشي. دا د یو طرف نه منطق لري، طالبان طرف منطق لري، ځکه د طالبان اصلي حریف هغه کسان چې هغه طرف چې طالبان حکومت یې سقوط سره مخامخ کو هغه امریکایان دي، د طالبان د حق لري چې مستقیم دغه سره خبره وکړي. د افغانستان حکومت دلته ځکه دوی یو مرکز ده، د قدرت مرکز ده، هوادونه په رسمیت پیژني، دوی هم حق لري چې د دې لپاره چې د حاکمیت د سوال لاندې رانشي دوی طرف ته موضوع وي. نو دلته یو باریکي وجود لري، یو ستونزه وجود لري. خو زه فکر کوم چې اوس وضعیت دې ته رسېدلی ده چې په اول قدم کې طالبان د امریکایانو سره خبرې وکړي، په دوام قدم کې طالبان مجبور دي د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. چوش ان شاء الله چې دا چالشونه ده مشکلات د منځ تللي دي او یو نسبی هوکړه تر رسیدلې دي دا مسله.
یعنی تاسو دغه شپه ګرځي چې د خبرې دوام کې دا یو معمول ګڼي وای چې مثلا دا ورکه راتلونکې دي، هلدا چې ځینې کسان وای چې د طالبان او امریکایي چارواکي په دې موضوع سره نه جوړیږي چې ګوندی طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کیږي.
زه فکر کوم طالبان دا منطق لري چې په اول قدم کې دوی د امریکایانو سره د خپل اصلي حریف په صفات خبره وکړي، په دوام قدم کې دوی مجبور دي چې د افغانستان د حکومت سره خبره وکړي، ځکه دلته یو سیستم دی، یو نظام دی. خو دوی مسلې نه چې ما تشویش درلود چې اصلي موضوع ده چې ما سوز له تاسو د رسنی د تاسو د رادیو طریقه دا خبره کړې ده، هغه دا ده چې کچیر طالبان او چالش دي، طالبان مشکل افغانستان کې حل شي، دموږ دښمن یا دموږ همسایه هیواد چغوي دوی ملي ګټه د افغانستان په تخریب کې، د افغانستان د زیربناو په خرابولو کې دي، هغوی به د افغانستان بل بدیل دښمن پیدا کړي.
د افغانستان یو سیاسي کارپوه داود مایارو.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو بیا هم د افغانستان د همدې سولې په ارتباط خبرو کې تم کیږو، او د ژورنالیست او کارپو سمی یوسفزی سره یو مرکه لرو چې همدا اوس په دوهې کې د یو زما همکار صفی الله ستانکزی سره غواړي خبرې وکړي، د هغوی مرکې ته به غوږ شو.
بله، مننه کوم فریبا. سلامونه اوریدونکو تاسو ته. لکه څنګه چې د پروګرام په ترڅ کې تاسو واورېدل، په دوهې کې د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبان همدا په خبرو کې دي. د دوی خبرې شپږمې ورځې ته رسیدلې دي. له دوی خبرو آگا او کارپو ښاغلی سمی یوسفزی هم په دوحه کې دی، له دې سره به خبرې وکړو. یوسفزی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. دا راته وایي چې په دوحه کې نننۍ خبرې په څه متمرکز دي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
از موږ معلومات چې ماخام تیر ماخام وغه دا و چې نن غونډه د دوبۍ په وخت باندې د دوه په وخت باندې یولس بجې پیل شوې ده. تیره شپه په دوو مهمو مسلو باندې پریکړه وشوله. یو دا و چې لکه څنګه چې پخوا ویل شوي وو، طالبان به دا ضمانت ورکوي چې دوی به د ترهګرو ډلو سره کاغه په خارج کې وي یا په داخل کې وي، نړیوال وي، هغوی سره به رابطه نه ساتي. په جواب کې به امریکایان د افغانستان د وتلو خبره کوي. متاسفانه پرون ډیر په دې باندې کوشش وشولو، زرب خلیلزاد دا کوشش کولو چې افغان حکومت سره هم یو دغه جوائنټ سټیټمنټ یا د مشترکه اعلامیه خبرېدونه وروسته د جنگ بندي خبره وکړي، خو طالبانو هغه ټولې خبرې بالاخره ردولي. حتی تر دې پورې حاضر نه شولو چې امریکایان ورته ویلي چې یو 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 د جنگ بندي دوه مرحلې بکوو. اوله مرحله کې به زموږ سره جنگ بندي شي، دوه مرحله کې به افغان حکومت سره جنگ بندي شي چې کله موږ پوځونه وتل شروع کړو. خو طالبان خپل خبره ټینګو. بالاخره خبره په همدې باندې پای ته ورسېده چې نن شپه یا تیره شپه به زلمی خلیلزاد له خپل دفتر سره په واشنگټن کې او امریکا چې دار خلافه د هغوی سره خبرې کوي. نن به بالاخره یو جوائنټ سټیټمنټ جاری کیږي. خو دلته یو ډور کنفیوژن دا ده چې ایا دا امریکایان چې خبره دی وتلو کې دي کوم تاریخ هم ورکوي کنه. دوی په د دوه خبرو باندې په ابتدا کې سل رضا شوی دي، باقي خبرې به چې افغان حکومت سره به څنګه خبرې کیږي، څلو نظام به جوړیږي، اوربند به کله کیږي، هغه به د افغان حکومت سره مخکزي. خو په دې حال داسې ښکاري چې په دې خبرو باندې پریکړه شوې ده چې یو تعین شوی د افغانستان د آینده لپاره، د سولې لپاره. او نن به دغه تعین چې شوی ده، په دې باندې به دواړه طرفه خبرې کوي. دلته یو د توضیح په دې په کار ده چې ځینې خلک وایي نن یو اګریمنټ امضا
کیږي. داسې ویل کېدل چې دوی به نن دغه قرارداد امضا کوي، یا به یو اعلامیه صادروي، یا به هم بالاخره تر دوشنبه ورځې به د دوی دا وخت ټاکلی دی. نو څه فکر کوي چې آیا واقعا دوی کومې ملموسې نتیجې ته رسېدلي چې وکولی شي اعلامیه نشر کړي؟ په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي چې که موږ نه یو شامل، که د سیمې هېوادونه نه یو شامل، نو دا خبرې به سمدستي داسې ښه نتیجه ورنه کړي.
زما په خیال تر اوسه پورې چې کومې خبرې ښیي دا داسې بریښي چې امریکا د افغانستان نه د وتلو بیخي یعنی په کوم انداز کې چې راغلی وه، کوم زور او شور کې چې راغلی وه، د هغه نه زیات په تیزۍ سره وتل غواړي. ویل کېږي چې په واشنگټن کې یو شمېر د افغانستان د مزلې سره چې د حکومت کوم چارواکي دي هغوی په دې خوښ نه دي، ځکه چې په دې خبرو کې د امریکا مکمل شکست ده او دوی وتل باره دا ورکوي چې افغانستان دوی په نیمه کې پرېږدي او د دې هېڅ ضمانت نشته چې د افغان حکومت او د طالبانو چې کوم خبرې کېږي یا د انټرا افغان ډایلاګ په نوم باندې چې کومې خبرې کېږي هغوی به کومه نتیجه ورکړي. نتیجه به همغه وي چې یو ځل به بیا لکه د نجیب د حکومت په وخت کې چې روسانو وتلو افغانستان کې جګړه پای ته ونه رسېده. هلته یو څه اعتراضات ورباندې شوي دي، خو برحال یو ډېر عجبه صورت حال ده او هغه له دې امله چې افغانان مکمل ډول لدین د باندې پاتې دي. یعنی زه فکر کوم لکه امریکا داسې فکر کوي چې د طالبانو نه د هغه نړیوالې دهشتګردو سره چې کوم د هغو خلاف سرټیفیکیټ یا هغه لیسنس ترې اخلي او ورته وایي چې افغانانو سره جګړه خپله خوښه ده.
یوسف صاحب، د امریکا د استازي منډیت یا خط معلوم دی چې څه به کوي؟ دوی ویلي دي چې موږ ټول هڅه دا کوو چې افغان حکومت سره به طالبان خبرو ته کینو. اوس څه فکر کوي چې د دوی منډیت آیا تغیریږي دا چې له واشنگټن سره تماس نیولی که څنګه، او بل د طالبانو خبرې آیا په یو وخت لودي که څنګه؟ ځکه چې دومره لانجه ولې پکې رامنځته شوې؟ پرون هم داسې ویل کېدل چې لږ څه لانجه رامنځته شو بیا بېرته خبرې پیل شوې.
نه، طالبان د اولی ورځې نه همدغه موقف ده، هغوی موقف کې تغیر او تبدیل نه ده راغلی. هغوی همدې خبره باندې ولاړ دي چې اوربند نه کوو، اوربند په هغه صورت کې کوو چې افغان حکومت سره زموږ خبرې پیل شي. تاسو یو تاریخ د وتلو ورکوي. زه فکر کوم چې امریکایان د نن چې کوم ممکنه ناګه که یو جوائنت سټیټمنټ یا مشترکه اعلامیه ورکړي یا اګریمنټ ورکړي، هغوی کې به ممکن د مهالویش پوره څرګند نه وي او په دې باندې خبره کیږي چې افغان حکومت سره د خبرو هغه تګلار او هغه ابعاد به په دغه شکل وي او دواړه طرفه به په دې کوشش کوي چې د امریکا په شمول باندې چې د افغانستان خبرې په مخ کې بوزي د افغان حکومت سره. خو تر اوسه پورې داسې بریښي چې خبرې یو څه مشکلات لري. ممکن د واشنگټن نه هغه څه چې تیره شپه خلیلزاد صاحب له طالبانو سره ور باندې رضا شوی اوس د هغه طرف نه هم یا جواب نه ده راغلی یا هغه طرف نه هم په اصطلاح باندې هغه ریزرویشن یا ابزرویشن او داسې باندې شوي دي.
یو څه غواړم وپوښتم په دغه حالت کې، ځکه چې زموږ وخت کم دی، وروستۍ پوښتنه به داسې وکړم چې د طالبانو د سیاسي دفتر لپاره نوی مشر ملا عبدالغنی برادر ټاکل شوی دی، تر اوسه پورې نه دی رسېدلی قطر ته. څه فکر کوئ دی چې د طالبانو د وخت مرستیالو د سولې لپاره هم کله کله لیوالتیا ښودلې وه، آیا د ده تر ټاکل کېدو وروسته فضا بدله شوې که څنګه؟ څه فکر کوئ طالبان لږ څه نرم شوي دي که څنګه؟
زما په خیال د ملا برادر خپل سره دی چې په طالبانو کې خورا احترام شخصیت ته، د هغه ټاکل په خپله یو د طالبان دپاره یو ډیره کمزورې فیصله وه. په داسې حالت کې چې د دوی د سیاسي دفتر او که ووایي د طالبان د سیاسي مغز تر ټولو مشهور شخصیت هغه عباس ستانکزی ده، هغه دلته په خبرو کې ناست و. د هغه تبدیلول په داسې حالاتو کې زما په خیال یو غیر مناسب اقدام و. بهرحال
او دا چې دوی له افغان حکومت سره چې ټول کار او فیصله به د دوی په لاس کې وي دوی نه کینی، نو څه فکر کوي چې دا مناسب تبدیلی نه ده د طالبانو لخوا؟
زما په خیال ملا برادر اخوند یو خو د هغه صحت په باره باندې ډېر مشکلات او خبرې ویل شوي دي. دویم دا ده چې هغه ډېر وخت د تحریک نه د باندې پاتې شوی ده، او درېمه خبره دا ده چې هغه په خپله داسې سیاسي فکر والا سړی نه ده. هغه خپله
نو ولې دومره مهم موقف ته راوستی دی؟
زما په خیال د طالبانو یو څه خپل منځي مشکلات شته دي. اوس هم معلوم نه ده چې د ټاکل یوازې د ملا یعقوب اخوند په امر باندې شوي دي که شیخ هیبت الله هم په دې خبره کې شریک ده. سره دي چې طالبانو رسمي دفتر دا بیان ورکړی ده چې هغه د طالبانو د بشر لخوا ټاکل شوی ده. خو بهرحال داسې بریښي چې پاکستان او نور هیوادونه کوشش کوي چې د قطر د دفتر وباسي او له دې امله پاکستان په فشار باندې دا کار شوی دی ترڅو وخی چې خلیل زاد ته وایي چې تاسو واپس اسلام آباد راشي، موږ یو بهتره معامله درته ترسره کولای شو، موږ سب په طالبانو باندې واک او اختیار لرو.
مننه یوسف زای ابراهیم الله. یوسف زای، چې د قطر اوسنۍ روانو خبرو موږ ته معلومات او تازه جزئیات راکول، ترې مننه کوو. اوس هم فریبا ظاهر او پاتې پروګرام.
مننه کوم صفی جان. دوستانو، به هم زه یادونه کوم چې شری غوړی چې د قطر د روانو خبرو په تازه جزئیات باندې خبر سي، د ازادي راډیو تعقیب کوي. موږ کوشش کوو چې تر ټولو تازه جزئیات تاسو ته خبرونه لاره وړاندې کوو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، زموږ خبرونه لا هم دوام لري. لکه چې مخکې مو د سولې خبرې کولې، اوس به یو بل راپور ته ورسو. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې ملکیانو ته د اوشت مرګجوب لپاره د شفاف او عادلانه څېړنو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډول پیښو عاملین په هیڅ صورت د بخښلو نه دي او باید د قانون په رڼا کې خپل ځواب ووایي. وصل وصال په دې اړه تفصیل راکوي.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکی وګړو ته د مرګ شوبې د وختو پاړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون دغه کړنه غندي او عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل که د داشن پیښو له عاملینو سره جدي چلند ونه شي، ورته پیښې به په بیا بیا تکرارېږي.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون دا عمل په کلکه توګه غندي، د لپاره چې دا یو نقض حقوق بشری پیښه ده چې ترسره شوې دي، او زموږ غوښتنه دا ده چې دا پیښه ډېر په شفاف او عادلانه توګه بررسی شي، او همدارنګه هغه کسان چې لامل د دې پیښه کې دوی د قانون په وړاندې او د بشری حقونو هغه نړیوال سازمانونو په مقابل کې دوی باید خپل ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کورنۍ رسنیو د راپورونو له مخې د تېرې چهارشنبه په ورځ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې چې ویل کېږي د ملکي خلکو پر دوو کورونو شوي، شپاړس تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر دې وړاندې د هلمند ولایتي شورا رئیس اتولا افغان ویلو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو ملکی کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. هلمند له دې وړاندې د 2013 میلادي کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې هم د یوې خونړۍ هوایي حملې شاهد و چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې دېرش ملکیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو سازمان د وروستي راپور له مخې چې د 2013 میلادي کال په وروستیو کې خپور شوی ښیي چې په دغه کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې تر 300 زیات کسان وژل شوي او 350 نه زیات ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په سنگین کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه د جدي څېړنو خبره کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې خپلې څېړنې پیل کړي دي.
تاسو ته معلومه وه چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې زموږ عملیات روان وو. هلته په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ترورستانو ته ډېره درنه مرګ ژوبله اوختي ده. د دوی د وسلو زیرمتونونه چې وو هغه له منځه تللي دي. بیا داسې راپورونه موږ ترلاسه کړل چې ګواکلته ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې. نو د دې لپاره موږ پلاوی ټاکلی دی. پلاوی به بررسي کوي او دا بررسي به همه جانبه وي او دا هغه اړوند راپورونه به په بشپړه توګه څېړي او کله چې بشپړ شول د دې معلومات بیا به له تاسو سره شریک.
په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ شو بل غسرې چې په وار وار خبرګون راپرولي، خو اړوند مسولینو بیا ویلي دي چې دوی د هوایي حملو پر مهال بشپړ احتیاط نه کار اخلي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ومنل چې په موقته توګه د فدرال حکومت قسمي تعطیلي پای ته ورسوي. ټرمپ پرون دغه اعلان وکړ. په دې اړه تفصیل به صفي الله ستانک زیرک.
د امریکا متحده ایالاتونو په تاریخ کې د حکومت تر ټولو اوږد تعطیل لږ تر لږه د اوس لپاره پای ته ورسید. دغه تعطیل چې د فدرال حکومت یو شمېر ادارې پکې شاملې وې 15 ورځې دوام وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د تعطیل د موقتي پای ته رسیدو اعلان وکړ. زه ډېر ویاړم چې نن اعلان کوم چې موږ یوې معاملې ته ورسېدو، څو تعطیل پای ته ورسوو او فدرال حکومت بېرته پرانیزو. ټرمپ دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو پرون د فدرال حکومت د قسمي تعطیل د پای ته رسېدو لپاره د فبروري تر 15 د بودیجې د تمویل په سر یوې مسودې ته رایه ورکړه. تر دې مخکې د ټرمپ ټول وړاندیزونه چې د حکومت د تعطیل د پای ته رسولو لپاره کړي وو کانګرس رد کړي، خو ټرمپ پرون دا شرط هم کېښود چې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان به په دریو راتلونکو اونیو کې له مکسیکو سره د دیوال په جوړولو خبرې کوي. که موږ له کانګرس نه یو مناسبه معامله ترلاسه نه کړای شوه، نو حکومت به یا د فبروري له 15 وروسته بیا وتړل شي او یا به د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون له مخې د خپلو راکړل شویو صلاحیتونو له مخې دا اضطراري حالت ختم
کړم. This emergency.
په دې اساس ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو ته خپل هوډانه د ګرځیدل. هغه پرون هم د تعطیل د موقتی پای ته رسولو د اعلان په وخت له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو په اهمیت خبري وکړي. ټرمپ له کانګرس غوښتي چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره چې اغزن سیمونه او سپنیزه موانع او دیوالونه پکې شامل دي، د 5.2 مليارد ډالر بودیجه تصویب کړي. د دا غوښتنه د کانګرس له خوا رد شوه او په نتیجه کې فدرال حکومت بودیجه هم وځنډول شوه. د دې تعطیل په خاطر اتو لکو کارکونکو 15 ورځې معاش نه دی اخیستی، خو ټرمپ ژمنه کړې چې د دغو کارکونکو معاش به ژر ورکړل شي.
دوستانو په دې سره ورسېدلو 4:10 ته یو ځل بیا له اجمل انسخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته وختي مرګ ژوب لغندلې او په اړه یې د شفاف او عادلانه څېړنو غوښتنه کړې. غزنی کې افغان چارواکي وایي په مقره او قرباغ ولسوالیو کې 14 وسلوال طالبان وژلي دي. دوی په ورته وخت کې خپل لوري ته د 3 تنو پولیسو وژل کېدل هم تاییدوي، خو طالب ویان بیا په غزنی کې د وو پولیسو د وژلو ادعا کړې ده او خپل لوري ته یې دا وخت مرشو لپاره څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په برخه کې د سیمایز اجماع په چارو کې د ولسمشر استازي محمد عمر داوودزی نن په چین کې دی او د غلطۍ د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د وینزویلا پر سیاسي بحران بحث وکړي او وروسته راغی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان د ایران د توغندیو د پروګرام له کبله پر دې هواد د نوو بندیزونو ګواښ وکړ. تهران فرانسې تور نه کړ چې په سیمه کې بے ثباتی خوري.
او رحمت افغان به سپورتي خبرونه راته وایي.
په هرات ولایت کې د غیر قانوني مهاجرتونو د کمک په هدف د بایسیکل زغلونې سیالۍ تر سره شوه. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو امیر تواب مبارز وای دغه سیالۍ د هدف لرونکو ځوانانو د بایسیکل زغلونې ټیم په واسطه د هرات په ورزشي لوبغاړي کې تر سره شوه. خغلی مبارز زیاتوي دغه سیالۍ چې د ډی آر سی دفتر په همکاري تر سره شوی، هدف یې ځوانان نورو هیوادونو ته له مهاجرت څخه منع کولو. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم یو شمېر افغانان قچاقی توګه بهر ته ځي چې په لارو کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه یو ځل بیا د افغانستان له لوی څرنوالي غواړي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعا او قضیې پایلې له خلکو سره شریک کړي. د دغه کمیټې رئیس حافظ الله ولی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د قضیې نهایی پریکړه له دوی سره نه ده شریک شوې. بل خو د افغانستان د لوی څرنوالي چارواکي وایي چې په قضیه کې پرمختګونه سوي او ډیر ژر به وروستۍ نتیجې له خلکو سره شریک کړي. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په تالاب برفق ولسوالۍ کې د والیبال په میدان کې د چاودنې له امله 4 کسان وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي. د تالاب برفق ولسوال عبدالاحد برفقي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په میدان کې د ځای پر ځای شوي مین له امله رامنځته شوې ده. د بغلان د محلي چارواکو په خبره دغه چاودنه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې شوې ده، چې هم د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی.
له رحمت افغان څخه مننه چې سپورت خبرونه راوړل. دوستانو که چیرې تاسو زموږ د خبرونه اوریدلې او غواړئ چې بیا یې واوري نو کولی سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سي. هلته کولی سي چې همدا خبرونه تکرار واوري او هم زموږ نور خبرونه او راپورونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. زموږ خبرونه له همدا مل لري دوی اونیز خبرونه لرو تاندې څنګه او ورپسې حقیقت څه دی. دا دواړه پروګرامونه به پرله پسې په همدې ترتیب سره واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغه ځوان په اړه خبرې کوو چې د حافظې ورزش یې افغانستان ته راوړی. وګورئ چې دا څه ډول ورزش دی.
موږ اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي.
آیا رښتیا هم دا ورزش د حافظې په قوي کولو کې مرسته کولی شي؟
ډېر شیان زده کړي، مطالعه مې قوي شوې ده نسبتا.